په افغانستان کې د ماسپښین دوه بجې شوې. ازادي راډیو اورې. ازادي راډیو خپرونې په ټول افغانستان کې په منځنیو 1290 څپو سربېره د غراز لویو ښارونو کې د اف ام په 13.5 څپه صاف او واضح اورېدلی شئ. نور یاس نور یم او دا خپرونه د خپلو همکارانو په مرسته وړاندې کوم. په دې خبرونه کې اورئ چې د افغانستان دفاع وزارت وایي د شپې لخوا د ملي اردو عملیات ښه روان دي او نتیجه یې ښه ورکړې ده. د غرض د افغانستان ولسمشر وایي چې په مخدره موادو د روږدو کسانو د درملنې لپاره باید امکانات زیات شي او د قاچاقبر وړونکو په وړاندې باید هم جدي اقدامات وشي. په خبرونه کې په ځینو نور موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. خبرونه لومړی د افغانستان او نړۍ د دې ساتو مهمو خبرونو سره پیلوو. په سیمه ایزو نړیوالو خبرونو کې اورئ چې په پاکستان کې د یوه ترانسپورټي شرکت 15 مسلمان کارکوونکي د یوه سک د شکایت په اساس مقدساتو ته سپکاوي په تور محکمې ته احضار کړی شول. امریکایي چارواکو پرون ویلي چې یو روسي سړی د دې اونۍ په پیل کې د سان دیاګو د پناه غوښتونکو په یو مرکز کې مړ شوی دی. مخکې له دې چې د دې او ځینو نورو سیمه ایزو نړیوالو خبرونو تفصیل واورئ، ناجیه صفوي د افغانستان کورنۍ مهم خبرونه وړاندې کوي.
ټاکل شوی چې په نږدې ورځو کې له حزب اسلامي پلاوي سره د سولې هوکړه لاسلیک شي. په تخار کې یو ځل بیا د نجونو د یو ښوونځي لسګونه زده کوونکي مسموم شوي دي او د ملي امنیت عمومي ریاست د یو لړ ځنګړو عملیاتو په ترڅ کې د حقاني شبکې اړوند یو درې کسیزه ډله نیولې. د افغانستان د سولې علي شورا وایي د انجینیر ګلبدین حکمتیار په مشرۍ له حزب اسلامي پلاوي سره به په لنډو ورځو کې د سولې هوکړه لاسلیک شي. د دې شورا د بهرنیو اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسم یارنن ازادي راډیو ته وویل چې د حزب اسلامي پلاوي سره د سولې په تړاو اکثره اختلافي موارد حل شوي دي.
با آمدن هیئت دوم
د انجینر ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي د دویم پلاوی پر اتک سره اختلافي نظریات حل سوي او تقریبا د دواړو غاړو د توافق وړ ګرځېدلې دي.
د حزب اسلامي لومړی پلاوی شاوخوا یو نیمه میاشت وړاندې له افغان حکومت سره په کابل کې د سولې خبرې پیل کړې. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست د یو لړ ځنګړو عملیاتو په ترڅ کې د حقاني شبکې اړوند یو درې کسیزه ډله نیولې ده. دغه ریاست نن په خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې دې ډله د کابل ښار د ګڼې ګوڼې په ډکو سیمو کې د ترهګریزو کړنو هوډ درلود. ملي امنیت ریاست وایي نیول شوي کسان مزمل یاسر او عنایت الله نومېږي او د حقاني شبکې په لارښوونه یې غوښتل چې په کابل ښار کې بریدونه ترسره کړي. د افغانستان د ولسي جرګې رئیس یو ځل بیا له افغان حکومت څخه غوښتنه وکړه چې د عباسین قاتلینو ته سخته سزا ورکړي. عبدالرؤف ابراهیم د خبرې د ولسي جرګې په عمومي غونډه کې وکړې.
بیا هم یو ځل بیا په تکرار سره وایو چې د عباسین د وژنې عاملین چې نیول شوي باید د افغانستان د اساسي قانون پر اساس ورته مجازات وټاکل شي تر څو نور ته هم عبرت وي او دا د حکومت مکلفیت دی.
د غوښتنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې 14 کلن عباسین درې میاشتې مخکې د انسان تښتونکو لخوا د کابل ښار په کارتینه او سیمه کې لومړی اختطاف او وروسته په ډېر بېرحمانه ډول باندې ووژل شو. او د افغانستان په شمالي ولایت تخار کې یو ځل بیا د نجونو د یو ښوونځي لسګونه زده کوونکي مسموم شوي دي. د دغه ولایت د امنیې قمندانۍ ویان خلیل اسیر نن ازادي راډیو ته وویل چې د دغو مسموم شویو نجونو شمېر 60 تنو ته رسیږي. نوموړي وویل چې تر اوسه د پیښې علت نه دی معلوم او په اړه یې پلټنې پیل شوي دي. دا د افغانستان اړوند خبرونه. بهرني خبرونه له سالی محمد سالی څخه
په پاکستان کې د یو ترانسپورټي شرکت 15 مسلمان کارکوونکي د یو سک د شکایت پر اساس مقدساتو ته د سپکاوي په تور محکمې ته احضار کړی سوي دي. دغه سک شکایت کړی چې د بس موټر د ځنډېدو پر مسله د بحث په وخت کې د دغو کسانو لخوا د لونګۍ پر مځکه ویشتل سوي ده. مهندر پال سنگ د یکشنبې په ورځ له فیصل آباد څخه ملتان ته پر لار په بس کې له لانجې وروسته پولیسو ته شکایت وکړ. پال سنگ ویلي د یو کارکوونکي لخوا د لانجې په وخت کې د لونګۍ پر مځکه ویشتل سوي ده. د سکانو د مذهبي عقایدو له مخې دا کار یوه بې حرمتي او سپکاوی ګڼل کیږي. د ازادي راډیو ته ویل چې د رسنیو د فشار په نتیجه کې پولیسو د شکایت درج کړ.
تو یہ بلیسنگ کا کیس ہے، اس میں ان کو سزا ہونی چاہیے، سزا اس لیے نہیں
دا دو مذہب دس پکاوی توڑ دے پدے کے دوی تا سزا ورکول پکار دی، سزا دے لپارا ورکول نہ دی چہ دوی غلطی کڑے دا، بلکہ زکا ورکول پکار دی چہ دوی بیا دا غلطی و نکڑی، دوی زما ایف آئی آر نہ درج کولو. بیا ما حالتا زنی دوستانو تا آواز کڑو او میڈیا میں راو غختا، نو بیا حالا دا پولیسو زلی مشر راغلو او بیا هغه خبره وکړه چې څوک دې کې ککړ دی نو دغه خلاف ایف آئی آر درج کړي.
دغه سک ویلې د پاکستانای دی او پرده حمله کوونکي باید د هماغه قانون پر اساس مجازات شي چې له مخې غیر مسلمانان د اسلام ستر پیغمبر حضرت محمد او یا هم قران کریم ته د سپکاوي په تور مجازات کیږي. په پاکستان کې مقدساتو ته د سپکاوي لپاره د مرګ سزا ټاکل شوې ده. د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن غونډه کوي چې د سوریې په شمالي شهر حلب کې د اوربند موافقې د ماتېدو پر مسله بحث وکړي. د ملګرو ملتونو لخوا د ځنډیدلو مستقیمو خبرو پیلولو او د جګړو د درولو له هڅو سره سره دغه شهر په وروستیو اونیو کې د دولتي ځواکونو او مخالف جنګیالیو ترمنځ د جنگ په میدان بدل شوی دی. فرانسې او برېټانیا د دې غونډې د جوړولو غوښتنه په داسل کې کړې چې روسیې ویلي د حلب په شاوخوا کې د مات شوي اوربند د بیا نافذولو هڅه کوي. په ملګرو ملتونو کې د فرانسې سفیر حلب د سوریې د ولسمشر بشر الاسد په وړاندې د مقاومت د شهیدانو مرکز وباله او د بوزنیا د جګړې په وخت کې له سرایبو سره پرتله کړ. د امنیت شورا 15 غړي به د ملګرو ملتونو د سیاسي چارو له چارواکي جیفري فیلټمن څخه د وروستیو اونیو په بهیر کې په حلب کې د جګړې په اړه راپور واوري. په دې جګړه کې پر روغتونونو او هوایي او د توغندیو حملې پر روغتونونو هوایي او د توغندیو حملې هم شامل دي چې په نتیجه کې په سلګونو ملکیان هم وژل سوي دي. بل خو د ملګرو ملتونو امنیت شورا تیره شپه د رایو په اتفاق سره یو پریکړه لیک تصویب کړ چې پکې د شخړو له ټولو خواو غوښتل سوي د روغتیایي مرکزونو خوندیتوب او د روغتیایي کارکوونکو ژوند ته پاملرنه وکړي. په افغانستان، سوریه او نورو ناامنو سیمو کې پر صحي مرکزونو لوروستیو خونړیو بریدونو وروسته امنیت شورا پر ټولو هیوادونو غږ کړی چې د دې حملو مسؤلان عدالت ته راوسپاري، عدالت ته کش کړي، هغه څه چې ډېر لږ عملي سوي دي. د نړیوال قانون له مخې پر روغتونونو او هغو ځایونو چې ناروغان او ټپیان پکې ساتل کیږي هر ډول قصدي برید جنگي جنایت بلل کیږي. د په اصل کې د چتیر اونۍ د سوریې په حلب ښار کې پر یو روغتون په بمباری کې د ماشومانو د یوازنی ډاکټر په ګډون 50 کسان ووژل شول. په وروستیو ورځو کې په حلب کې یو نسایي روغتون او نور روغتیایي مرکزونه هم بمباری سوي دي. پر روغتونونو د لویو حملو په ترڅ کې تیر میلادي کال امریکایي قواوو په تیروتنې په کندوز کې د بې سرحده ډاکټرانو روغتون بمباری کړی چې شاوخوا 23 کسان پکې ووژل شول. امریکایي چارواکو پرون ویلي چې یو روسی سړی د دې اونۍ په پیل کې د سان دیګو د پناه غوښتونکو په یو مرکز کې مړ شوی دی. د دې مړینې علت نه دی څرګند شوی. د امریکا د کډوالو او ګمرکاتو ادارې وویل چې 46 کلن ایګور زیازین د اپریل میاشتې له 23 په توقیف کې و. دا د مکسیکو پر پوله خپل روسی پاسپورټ د سان دیګو د یسیدرو بندر په دخولي دروازه کې پولیسو ته ښوولی و. پولیسو د یکشنبې په ورځ د اوتی میسا په توقیف ځای کې د بې حرکته وموند. ویل شوي چې د روغتون ته پر لار سور کړی ده. او روسي چارواکي وایي د ناکراره شمالي قفقاز په داغستان سیمه کې درې سختریزې وسلوال وژلې دي. د روسیې د تروریزم ضد ملي کمیټې نن وویل چې دغه درې وسلوال تېره شپه په هغو عملیاتو کې وژل سوي چې د داغستان په مرکزي سیمه کې زیل یورت کې سوي دي.
خبرونه مو لازم دی رادیو واوریدل که غواړی بیا هم دا خبرونه ولولې د ازادي رادیو په پاڼه کې شته. پته مو ده هم ازادي رادیو ټکی اور کې ازادي رادیو ټکی کم. ولاندې په خبرونه کې اورئ چې د افغانستان دفاع وزارت وایي د شپې لخوا د ملي اردو د ځواکونو عملیاتو ښه نتیجه ورکړې ده. افغان ولسمشر په افغانستان کې په مخدره موادو دروغ د کسانو د درملنې لپاره د امکاناتو د زیاتېدو او د مخدره موادو د تولیدونکو او قاچاقوړونکو په وړاندې د مبارزې په ګړندي کېدو ټینګار وکړ.
قاچاقبران تولید کوونکي د دغه مسلې مسؤول دي. دوی په سر باندې باید څوک سره ووهو.
د افغانستان انتخاباتو څار بنسټ ایواو وای ملي شورا باید لزن پرته د انتخاباتي اصلاحاتو په برخه کې د ولسمشر وروستی تقنیني فرمان تایید کړي.
ولسی جرګه باید درخړ دي قانوني او مصلحتای جامعه را د نظر بگیره.
په افغانستان کې د رسنیو د وضعیت په اړه مو په یو تفصیلي راپور کې کتنه کړې ده.
وضعیت تاسو ته معلوم دی په عملي لحاظ که څه خبر لیکي خبر لیکنه کې په تر پخوا اوس وخت ډیر دی.
د پاکستان د بلوچستان ایالت خبریالان بیا وایي رسنۍ آزادي نه لري.
سرکاری کسان یا بیان ورکی یا نور نو دغه ته ازادي صحافت وای چې ورته تحقیقاتی رپورٹنگ وای هغه ګر سره نستا.
او د خبرونه په دوهمه نیمه کې د اساسي او بشري حقوقو او د ښځو ځانګړي پروګرامونه درته خبرو. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د شپې لخوا د ملي اردو عملیات د پخوا په پرتله زیات شوي او د عملیات د امنیت په ټینګښت کې د عملیاتو ښه نتیجه ورکړې ده. د دې وزارت مرستیال ویان نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه عملیات یوازې افغان ځواکونه کوي چې د خلکو لخوا یې هم ښه هرکلی شوی دی. نور جزئیات د رحمت الله افغان په راپور کې.
د افغانستان دفاع وزارت وایي چې افغان ځواکونه توانېدلي چې په شپنیو عملیاتو سره د هیواد په بیلابیلو برخو کې وسلوالو مخالفانو ته سخت زیانونه واړوي. د دغه وزارت مرستیال بیان محمد رادمنش د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل له اړتیا سره سم هر شپه په ټول هیواد کې له 5 تر 10 شپنی عملیات ترسره کیږي.
له دغو عملیاتو څخه زموږ هدف په ځانګړي ډول هغه کسان دي چې تروریستان او د هغوی د مشرانو په توګه د افغانستان اجتماعي، سیاسي او اقتصادي وضعیت د خرابېدو لپاره هڅه کوي. موږ به هغوی په نښه کړو او په وړاندې به یې د شپې عملیات کوو.
ښاغلی رادمنش هم رنګول شپنی عملیات د بهرنیو لمرستې پرته افغان ځواکونه په یوازې توګه ترسره کوي چې د خلکو له هرکلی سره هم مخامخ شوي دي. د دغه وزارت مرستیال ویاند زیاته کړه چې د شپې لخوا د عملیاتو په کولو سره افغان ځواکونه توانېدلي چې په ننګرهار، هلمند، روزګان، بدخشان، کونړ او کندهار ولایتونو کې د وسلوالو مخالفانو د سوق او قماندې مرکزونه او قرارګاوې له منځه یوسي. دا مهال افغان ځواکونه په ټول هیواد کې شپنی عملیات کوي چې له دې وړاندې دا ډول عملیات د بهرنیو ځواکونو لخوا ترسره کېدل چې د پخواني ولسمشر حمید کرزي او د لرو پرتو سیمو د یو شمیر اوسیدونکو له سخت مخالفت سره مخامخ وو. د پوځي چارو افغان کارپوهان د شپې لخوا د افغان ځواکونو عملیات ګټور بولي خو ټینګار کوي چې دا عملیات باید زیات سي. جاوید کوهستانی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
تعداد عملیات محدود است،
که څه هم د عملیاتو شمیر محدود دی خو نتایج ډیر ښه دي. که چیرې له دغو عملیاتو څخه زیات ملاتړ وشي او دغو قطاعاتو ته وخت ورکړل شي، زه فکر کوم د افغانستان له امنیتي وضعیت سره به ډیره مرسته وکړي.
د افغانستان دفاع وزارت په داسې حال کې د شپنیو عملیاتو د زیاتوالي خبره کوي چې د چارواکو په وینا اوس مهال د هیواد په 12 ولایتونو کې 14 پوځي عملیات روان دي. بلخوا د ولسي جرګې د کورنی امنیت د کمیسون غړی صالح محمد صالح شپنیو عملیاتو ته هیلمن نه بریښي، ځکه د ده په خبره په دا ډول عملیاتو کې تر ډیره زیان عامو خلکو ته اوړي. ښاغلی صالح ټینګار کوي چې دا رقم عملیات باید په دقیق ډول پلان او په سمه توګه ترسره سي.
که چېرته دوی د پلان مطابق دوی اول کشفي ارګانونه په دې وتوانېږي چې هغه ساحه چې نام نه ده او د دوی قرارګاهونه وجود لري او دا تثبیت کړي او د تثبیت نه وروسته عملیات وکړي، دا خود په خوده مؤثر ده.
د دفاع وزارت وایي چې په شپنیو عملیاتو کې د هوایي ځواکونو ونډه هم پراخه سوې ده. د دغه وزارت چارواکي زیاتوي چې په دې وروستیو کې د امریکا متحده ایالاتونو لخوا د افغانستان وسلوالو ځواکونو ته یو شمیر جنگي او کشفي طیارې او هلیکوپټرې ورکړل سوې دي.
په هلمند کې د جګړې اور ولې نه سړیږي؟
متنفس خلک د دې جګړو مخه څنګه ونیسي؟
ولې ما باید رښتیا خبره وکړي چې یې وینم رښتیا نه وایي.
امنیتی ځواکونه څه ستونزې لري؟
موږ په هر حالت کې په هر وخت کې موږ ډوډۍ نه غواړو چې باید موږ ته مهمات راورسوي.
د هلمند پاړه د دوشنبه او پنځشنبه په ورځو ځانګړي راپورونه لازمي راډیو څخه.
ازادي راډیو هم هر ورځ سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو پورې اوریدلی شي. د فراه ولایت چارواکي وایي چې وسلوال طالبان تر خپل نفوذ لاندې سیمو کې له خلکو په تیر بیا له بزګرو او ځمکلرونکو څخه د وشر په نوم مالی راټولوي چې دوی په وینا د خلکو غوسه یې راپارولې ده. احمد شاه فطرت پرې رپورټ لري.
په دولت وسلوال مخالفان د فراه پرې ولسوالۍ او د مرکز لرې پرتو کلي څخه د مالی په نوم د ځمکلرونکو او بزګرو څخه ډېرې پیسې ټولې کړې دي. د فراه ولایتي شورا دې موضوع په څرګندولو سره وایي دا کار کولی شي جنګونه نور هم په فراه کې زیات کړي. د فراه ولایت د ولایتي شورا رئیس فرید بختار وایي دا کار د دولت د لږ حاکمیت له امله شوی او دولت وسلوال مخالفان له دې درکه ډېرې پیسې ترلاسه کړې دي.
د نه پاملرنې نن موږ د دې شاهدانو چې دښمن زموږ په اکثره ولسوالیو کې چې د دوی تر حاکمیت لاندې دي په زرو لکه افغانۍ د حشر او د زکات په نامه باندې ټولېږي. دا خپله یو نو لوی تهدید او یو لوی مشکل دی چې نن دوی دا پروسه مخته وړي او دا اکمالیږي، دا سنبالیږي. د دې آینده موږ د فرا لپاره ډېر بد وینو.
په همدې حال کې د فرا ولایتي چارواکیان دې موضوع په تایید سره وایي چې د پیسو ټولولو لا هم د خلکو نفرت د دولت د وسوال مخالفانو څخه زیات کړی دی. د فرا ولایت والی محمد آصف ننګ وایي چې په ځینو لرې پرتو سیمو کې د دولت وسوالو مخالفانو په زور او جبر د خلکو څخه څه نا څه پیسې ټولې کړې دي او همداشان یې خلک د کوکنارو کرلو ته هڅولي چې دا دواړه کاره په جبر او ظلم ترسره شوي او د دوی پر حالت کومه ګټه نه لري.
جزیه اخیستل کیږي یو بیچاره دربدره سړی نه او جزیه د اهل کتاب نه اخیستل کیږي. دغه طالب اکثرا حیرانوونکي یعنی اقدامات کوي چې مغایر دي د مقدس دین د احکامو سره. اکثرا حضور شی پرې اخلي په دې خاطر چې یو انسان پرې ووژي. د خلکو نه پیسې اخلي له هغې بیچاره نه چې دی توان نه لري. خلکو ته مجبوره کړي دي چې ته تریاک وکړه. په داسې حال کې چې د اسلام د مقدس دین په احکامو کې تر ټولو منفور، نجس او تر ټولو حرام چې حرمت یې په ډېر شدت سره یاد شوی د تریاکو بوټی دی.
د فراه ولایت د ځینو لرې پرتو سیمو اوسېدونکو د ازادي راډیو سره خبرو کې د نمدنه ښولو په شرط ویلي چې دولت وسوالو مخالفانو د دوی څخه د درې بیا تر پنځه زره افغانۍ پورې د مالیو په نوم اخیستې او خلک یې هم خپل د ځان د ساتلو لپاره ورکوي. اړوند کارپوهان وایي چې د پیسو ټولول د دولت وسوالو مخالفانو لخوا دوی نظامي لیکې پیاوړي کوي او دا کار به دولت په زیان تمام شي.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
افغان ولسمشر وایي په مخدره موادو د افغانانو د روږدېدو مسؤول هغه کسان دي چې د مخدره موادو په تولید او قاچاق کې لاس لري. اشرف غني دا څرګندونې نن په کابل کې د احیای امید درملنې د مرکز د پرانستلو په مهال وکړې. هغه وویل د دې ستونزې د مخنیوي لپاره باید دولت، ټولنه، خصوصي سکتور او نړیوال په غوڅه توګه مبارزه پیل کړي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي چې په مخدره موادو د روږدو د درملنې لپاره باید امکانات زیات او د دې موادو د تولیدونکو او قاچاق کوونکو پر وړاندې جدي مبارزه پیل شي. خاغلی غنی دا خبرې د چهارشنبه په ورځ په کابل کې د احیایي امید د درملنې د مرکز د پرانستلو پر مهال وکړې. د موبایل په افغانستان کې پر مخدره موادو د میلیونونو انسانانو د روږدېدو پړه د هغو کسانو پر غاړه ده چې هر کال د دې موادو د قاچاق له لارې په سلګونو میلیونه ډالر ترلاسه کوي. خاغلی غنی ټینګار وکړ چې د دې موادو قاچاق کوونکو ته باید نور وخت ورنکړ شي چې د خپلو ګټو په خاطر افغانان قربانی کړي.
قاچاق بران تولید کوونکي د دغه مسلې مسؤل دي. دوی په سر باندې باید سوک سره وو او مسؤلیت د هغه اشخاص ده چې د خپل د جب د ډکولو د پاره ټول ملت هم بدناموي او اوس معتادوي.
د دې مرکز د پرانستلو په غونډه کې د ولسمشر میرمن بی بی ګل غنی او د کابینې او مدني ټولنې یو شمېر غړو برخه اخیستې وه. په دې مرکز کې به روږدو ته د حرفه‌ای زده کړو پروګرامونه هم پیل شي. ولسمشر دا هم وویل چې د روږدو لپاره د حرفه‌ای زده کړو تر څنګ باید د دوی کارموندنې ته هم پام وشي، ځکه چې بیکاري هم یو عمده ستونزه ده او حکومت او خصوصي سکتور ته پکار ده چې کمولو ته یې په ګډه سره کار وکړي. ښاغلی غنی دا هم وویل چې د مخدره موادو ستونزه نن سبا په یوې نړیوالې ستونزې اوښتې او نړیواله ټولنه باید په دې برخه کې د افغان حکومت مالی او تخنیکی ملاتړ وکړي. په غونډه کې په مخدره موادو یو روږدي له حکومت هیله وکړه چې د کارموندنې زمینې دې ورته برابرې کړي.
مساعد ساختن زمینه کاری بعد از فراغت
له حرفه‌ای زده کړو له مرکزونو څخه د فراغت وروسته باید موږ ته د کار زمینه برابر شي، ځکه چې د دې بدبختیو یو لامل همدغه مواد دي. موږ له ډیرو نعمتونو څخه همدغه موادو به برخه کړی یو.
همدارنګه د عامه روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز ژمنه وکړه چې د روږدو په درملنه کې به هیڅ ډول هڅه ونه سپموي.
وزارت صحت عامه معتقد است که کاهش تقاضا
د عامر روغتیا وزارت ژمنده چې مخدره مواد ته تقاضا د دولت د نورو ارګانونو په همکارۍ کم کړي او د معتادینو درملنه زموږ په لومړیتوبونو کې ده.
پر مخدر موادو د روګدو د درملنې او دوی ته د حرفي زده کړو د مرکز پرانیسته په داسې حال کې کیږي چې د ملګرو ملتو د اړوندې څانګې د سروې له مخې په افغانستان کې شاوخوا 1.5 میلیون کسان چې ښځې او ماشومان پکې هم شامل دي په مخدرو موادو روګ دي دي. همدارنګه د دې سازمان په یو راپور کې راغلي چې افغانستان اوس هم د نړۍ د هغو هیوادونو د لیست په سر کې دی چې مخدر مواد پکې زیات تولیدیږي.
و مردل چې افغان ولسمشر په افغانستان کې په مخدره موادو د روږدو کسانو د درملنې پر امکاناتو پر زیاتېدو او د غرض مخدره موادو او د تولید او قاچاق وړونکو په وړاندې د جدي مبارزې غوښتنه وکړه. د افغانستان د انتخاباتو څار بنسټ ایوا وایي ملي شورا باید د ځنډ پرته د انتخاباتي اصلاحاتو په برخه کې د ولسمشر وروستی تقنیني فرمان تایید کړي. د بنسټ مشر نن په کابل کې د یوې غونډې په مهال اندېښنه وښوده چې که د انتخاباتي اصلاحاتو په برخه کې نور هم ځنډ وشي د انتخاباتو ترسره کیدل به ناممکن شي. تفصیل د محمد حدیث پردیس په راپورټ کې.
که څه هم د انتخاباتي اصلاحاتو د روان پڅ بهیر پاړه د مدني ټولنو اندېښنې نه ویني دي، خو دا ځل د افغانستان د انتخاباتو د څار بنسټ یا ایوا وایي که وضعیت همداسې دوام وکړي راتلونکي انتخابات ممکن نه دي. د افغانستان د انتخاباتو د څار بنسټ د چهارشنبې په ورځ په انتخاباتو کې د ښځو د ګډون تر نامه لاندې د تازه څېړنې د وړاندې کولو پر مهال یو ځل بیا د انتخاباتي اصلاحاتو د روان بهیر د پڅوالي پاړه جدي اندېښنه وښوده. د دغه بنسټ مشر جانداد سپینغر له ملي شورا څخه په کلکه وغوښتل چې د وخت له ضایع کولو پرته د انتخاباتي اصلاحاتو په برخه کې د ولسمشر فرمان تایید کړي.
یک بار دیگه ما باز تاکید میکنیم به پارلمان،
یو بار بیا موږ تاکید کوو چې پارلمان باید انتخاباتي اصلاحات په برخه کې د ولسمشر فرمان هر څومره چې ژر کیږي تصویب کړي، او په عین وخت کې له حکومت غواړو چې د واروي کمیټې له کاره ملاتړ وکړي څو موږ په انتخاباتي ادارو کې د بنیادي او هغه تغیرات چې توقع کیږي شهید
باشي.
حکومت د انتخاباتي اصلاحاتو دویم فرمان له یو لړ تعدیلاتو وروسته شاوخوا دوه اونۍ وړاندې د پارلماني چارو د وزارت له لارې ملي شورا ته واستوه، خو تر اوسه دغه فرمان نه دی تصویب شوی. وړاندې تر دې د ولسمشر دویم مرستیال هم له ولسي جرګې غوښتي وو چې د انتخاباتي اصلاحاتو په برخه کې د ولسمشر فرمان ژر تصویب کړي. په ورته وخت کې د ولسي جرګې اداري پلاوی بیا وایي چې جرګه د ولسمشر د فرمان په اړه بې تفاوته نه ده. د ولسي جرګې منشي عبدالرؤف نامی د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې جرګه به تر پوره غور وروسته د ولسمشر د فرمان په اړه پریکړه وکړي. ښاغلی نامی وایي ښایي تر راتلونکو درې اونیو بعد د ولسمشر د فرمان برخلیک روښانه شي، خو جرګه نشي کولای په ورختایې په دې اړه ژر پریکړه وکړي.
ولسی جرګه باید قانوني برخورد وکړي او د ټولنی مسؤلیتونه هم په پام کې ونیسي، او دا نشي کېدای چې ولسی جرګه د مدني ټولنې تر فشار لاندې راشي او احساساتي پریکړه چې بیا به له تقلبه پاک انتخابات ونلرو.
په ورته وخت کې د افغانستان د انتخاباتو څار بنسټ اندېښنه ښیي چې په دواړو ارګ او اجرایه ریاست کې ځینې کړۍ د انتخاباتي اصلاحاتو مخه نیسي. د دغه بنسټ ویاند او اجرایه رئیس شاه محمود مل وایي که حکومت همداسې د راتلونکو انتخاباتو پاړه بې تفاوته وي، ولس به د انتخاباتو په ګډون پر ټولو ډیموکراتیکو پروسو خپل باور له لاسه ورکړي. د افغانستان د انتخاباتو څار بنسټ د تازه څېړنې له مخې وایي چې په انتخاباتو کې د ښځو د ګډون پر وړاندې ګڼې ستونزې شته، خو حکومت باید په راتلونکو انتخاباتو کې دې موضوع ته جدي پام وکړي.
ازادي راډیو اورئ پرون د مئی د میاشتې درېمه نیټه د رسنیو له نړیوالې ورځې سره برابره وه چې په افغانستان کې هم دا ورځ د غونډو په جوړولو سره ولمانځل شو. په افغانستان کې د رسنیو نړیواله ورځ په څه کوم حالت کې نمانځل کیږي؟ په دې اړه زموږ همکار اجمل تورمان یو تفصیلي راپور برابر کړی دی.
نامنی ناسم اقتصادي وضعیت او رسنیو سره په خپل وخت د حکومت لخوا د اطلاعاتو نه شریکول هغه ستونزې دي چې په افغانستان کې د رسنیو او خبریالانو څخه د ملاتړ ټولنې د رسنیز کار په وړاندې لوی خنډونه او ننګونې بولي. د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت په ټوله کې په دغه هیواد کې د رسنیو وضعیت ښه او له لاسته راوړنو ډک بولي، خو تر څنګ یې یو شمېر دغه ستونزې هم مني چې د افغاني رسنیو کار یې له ستونزو سره مخ کړی دی. د یاد وزارت ویان هارون حکیمی د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په دغه هیواد کې د رسنیو د کار په وړاندې ناامنی تر ټولو لویه ستونزه ده.
په افغانستان کې د رسنیو اوسنی وضعیت تر ډیره ځایه ښه او د لاسته راوړنې په توګه یادولی شو. تر ډیره ځایه چې د رسنیو د بیان د ازادۍ په وړاندې په مجموع کې ستونزې یادېږي، هغه او د وسلوالو مخالفینو لخوا امنیتي ګواښونه دي. دا هغه ګواښونه دي چې ټول وګړو ته مخامخ دي او د مهارولو د پاره حکومت په پرلپسې ډول کوشش هم کړی دی.
د افغانستان خپلواک رسنیو څخه د ملاتړ ټولنې نه د معلوماتو له مخې د 2014 زیږدیز کال له پیل راهیسې په بیلابیلو امنیتي پیښو کې په دغه هیواد کې 8 خبریالان وژل شوي او 40 تنه نور ټپیان شوي دي. د افغانستان خپلواک خبریالان د ټولنې مسؤلینو بیا ازادي راډیو سره په خبرو کې ناامني او ناسم اقتصادي وضعیت دواړه د رسنیو د کار په وړاندې مهمې ستونزې یادې کړې. خو د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایند ناسم اقتصادي وضعیت اغیز د رسنیو په کیفیت او د رسنیو د کارکونکو پر امتیازاتو منی وایي چې ځینو رسنیو په خپل معاصر او ګټور کار سره دغه ستونزې اواري کړي دي. د یاد وزارت د معلوماتو له مخې تر اوسه پورې په ټولیز ډول 2445 بیلابیل رسنیو ته د فعالیت جوازونه ورکړي دي. خو د افغانستان له خپلواکو رسنیو څخه د ملاتړ ټولنه نای وایي چې اوس مهال په ټول افغانستان کې 50 تلویزیونونه، 140 رادیوګانې او 214 چاپي رسنۍ عملاً فعال دي. د یادې ادارې د معلوماتو له مخې د ناسم اقتصادي وضعیت له امله په تیرو دریو کلونو کې 350 زیاتې رسنۍ تړل شوي چې له دې شمېر څخه 1 تلویزیون، 2 رادیوګانې او نورې چاپي رسنۍ دي. د نوی مشر مجیب خلوتګر دغه شان په افغانستان کې د رسنیو پر وړاندې د یادو ستونزو سربیره یو بل زیاتونه هم کوي. وایي
حکومت افغانستان هم چنان به او شکلی که باید
افغان حکومت هم هغه ډول او څنګه چې قوانینو کې راغلي دي همکاري نه کوي. اطلاعاتو ته د لاسرسي وضعیت ښه نه دی. په ځانګړي ډول امنیتي اطلاعات رسنۍ په ډېرې سختۍ سره ترلاسه کوي او یا یې هم بیخي نشي ترلاسه کولی.
خو افغان حکومت وایي چې دوی له رسنیو څخه د ملاتړ او دوی سره د معلوماتو د شریکولو په برخه کې ژمن دي. د افغان ولسمشر د ویان مرستیال دواخان مینپال په دې اړه ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې رسنۍ حکومت سره د دموکراسۍ په بنسټیز کولو او د اداري فساد په وړاندې د مبارزې په برخه کې همکاري کوي.
افغان ولسمشر نه دی ویلي چې معلومات د سانسور شي او د رسنیو په واک کې دی نه ورکول کیږي. له لومړۍ ورځې څخه یې ویلي چې هر څه چې وي باید له رسنیو سره وي. رسنۍ حکومت سره د ډیموکراسۍ په بنسټ ځای کولو او د اداري فساد په وړاندې د مبارزې په برخه کې همکاري کوي.
ښاغلی مینپال دغه شان په دغه هیواد کې د بیان د ازادۍ وضعیت هیله بخونکې ګڼي. وایي د نړۍ د بې پولي خبریالانو د ټولنې وروستی راپور ښیي چې افغانستان د بیان د ازادۍ په برخه کې تر ګاونډیانو او حتی د سیمې تر هیوادونو مخکې دی. خو د افغانستان د خپلواکو خبریالانو ټولنه دا راپور خوشباورانه ګڼي. وایي چې د پخوا په پرتله اوس په افغانستان کې د بیان د ازادۍ په وړاندې ګواښونه ډېر دي. دا دغه ټولنې مشر رحیم الله سمندر
دا څنګه امکان لري چې څوک پاریس کې ناست کې به د ټول افغانستان د ولسوالۍ او د ولایتونو ټول وضعیت وارزولی شي؟ د فنا هغه یو خوشباورانه رقم دی. وضعیت هغسې نه دی. وضعیت تاسو ته معلوم دی. عملي لحاظ که ته خبر لیکې خبر لیکنه کې د پاتر پخوا اوس ګواښ ډېر دی.
د بی پولی خبریالانو د ټولنې د راپور له مخې افغانستان د بیان د ازادۍ په برخه کې په 130 هیوادونو کې 130 ځای خپل کړی دی. افغان حکومت په دې وروستیو کې په یو طرزالعمل کار کوي چې له مخې به یې تر ډیره د رسنیو او ژورنالیستانو خوندیتوب تضمین شي. د افغانستان د خپلواکو خبریالانو ټولنې د دې طرزالعمل ارکلی کړی دی او دا یې د افغان حکومت لخوا یو مثبت ګام بللی دی. د افغانستان له ازادو رسنیو څخه د ملاتړ د ټولنې مشر مجیب خلوتګر وایي افغان حکومت باید د رسنیو په وړاندې استخباراتي لید او له دوی څخه ویره ونه لري او کوم معلومات چې دوی ورته اړتیا لري په واک کې ورکړي. د ښاغلي خلوتګر په وینا که دا شان وشي نو افغاني رسنۍ به نه یوازې دا چې د حکومت پر ځای کره کتونکي اوسي، په یو شمېر مواردو کې د دوی مرسته کوونکي او ملاتړي هم کیدای شي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1813 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولې دي.
عبدالواسع هلمنوال د هلمند ولایت د ګرمسیر له ولسوالۍ څخه لیکي چې زما په نظر خبریالانو ته د طالبانو په پرتله دولتي چارواکو لخوا ډیر ګواښ متوجه دی. حیات الله وحدت له غزنی څخه لیکي له حکومت هیله کوي چې په جګړو کې له درنو وسلو کار وانخلي ځکه ډیر وختونه یې ګولۍ د خلکو په کورونو لګیږي. محمد شیرزاد لکندهار لیکي ک په افغانستان کې دغه مشران په څوکۍ ناست وي کوچنی مرتضی میسی خو پرېږده ډیر افغانان به هم هیواد پرېښودو ته ډیر نور افغانان به هم هیواد پرېښودو ته اړ شي حیات الله وحدت له غزنی نه لیکي حکمتیار په نظامي هڅو کې ناکام شو ځکه یې د سولې خبرو ته مخه کړه لطاسو مننه چې د افغان بي سیمه تسواتل شمیر لاري مخته پیغامونه راستوي پیغامونه زخ زیاتی موږ هم په پروګرامونو کې درته خبرو ازادي رادیو په ټول افغانستان کې د سهار له وو بجو د ماخام تر وو بجو په منځنۍ او څپو سربیره د غراز لوی کارونو کې د اف ام په 1350 په هم اوریدلای شي وړاندې مو د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د رسنیو وضعیت هم کتنه کړې د ازادي رادیو 219 پروګرامونه د اساسي او بشري حقوقو او د ښځو هم د تخبرو خو به هم صالح محمد صالح ته ورکو چې د افغانستان او نړۍ د سات د مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کړي
د ملي امنیت عمومي ریاست وایي په ځنګړو عملیاتو کې د حقاني شبکې اړوند یو درې کسیزه ډلې نیولې چې غوښتلې په کابل کې بریدونه وکړي په تخار کې د میرملا لیسې شپېته نجونې زده کوونکي مسموم سوي دي چارواکي وایي د پیښې په اړه څېړنې پیل سوي دفاع وزارت وایي د شپې لخوا د ملي اردو عملیات زیات بریالي دي او د دښمن په ځپلو دغه راز د امنیت په ټینګښت کې ګټور ثابت سوي پولیس جرګې یو ور بیا له افغان حکومت څخه غوښتنه وکړه چې د تنکي زلمي اباسین تشتونکو او قاتلانو ته سخته سزا ورکړي په پاکستان کې د یو ترانسپورتي شرکت 15 مسلمان کارکونکي د یو سکه د شکایت پر اساس مقدساتو ته د سپکاوي په تور محکمې ته احضار کړای شول د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن غونډه کوي چې درو د سوری په شمالي شهر حلب کې د اوربند یو موافقې د ماتېدو پر مسله بحث وکړي امریکایي چارواکو پرون ویلي چې یو روسي سړی د دې اونۍ په پیل کې د سان دیاګو د پناه غوښتونکو په یو مرکز کې مړ شوی دی او روسي چارواکي وایي د ناکراره شمالي قفقاز په داغستان سیمه کې درې سخت ریزي وسلول په عملیات کې وژلي
او سم په مکرېڅو اقتصادي خبرونه ده
سلام په مخ راي د هیواد مهمو اقتصادي خبرونو ته د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خل مسولین وایي چې نن په یو کانفرنس کې د متشبثینو پر ستونزو خبري وشوه د خونی د مطبوعاتو مسول سیام الدین پسرلی آزادۍ رادیو ویل چې په دغه کانفرنس کې د وړو او متوسطو متشبثینو پر پیاوړتیا خبري وشوه او دغه کانفرنس ګډونوالو پر حکومت غږ وکړ چې په هیواد کې پر متشبثینو پانګونه وکړي
دوی د موانعو په اړه خبري وکړي چې د دغه دوو سکتورونو لوی موانع ناامني د اداري فساد او د حکومت عدم همکاري یا مالی حمایت دی
د شغلی پسرلی په خبره په دغه کانفرنس کې د ولسمشر د هغه حکم ملاتړ هم وشو چې په هیواد کې د کورنیو تولیداتو د طرز العمل په اړه کړی و د هرات ولایت صنعتکاران وایي چې د برېښنا د بیو لوړېدل به صنعتکاران له ستونزو سره مخ کړي په دغه ولایت کې د ولسمشر اقتصادي سلاحکار سیرو سلاف ازادي راډیو وویل چې د برېښنا د بیو لوړېدل به د دې سبب شي چې صنعتي فابریکې به نور سیالي ونه کړای شي د شغلي هدف په خبره په ټوله نړۍ کې حکومت صنعتکارانو ته اسانتیاوې برابروي خو لکه څنګه چې ښایي دغه سیاسانتیاوې افغان صنعتکارانو ته نه دي برابرې شوې تکل چې د چین نن په کابل کې د افغانستان او پاکستان سوداګرۍ خونو ترمنځ یو درې ورځنی نندارتون جوړ شي د سوداګرۍ او صنایعو خونی په بیان کې راغلی چې په دغه نندارتون کې به پاکستان جنسونه په شپېتو غرفو کې نندارې ته کېښودل شي د یادونې وړ ده چې دا څلورم نندارتون دی چې د پاکستان خوا په افغانستان کې د خپلو مالونو د بازار موندنې په خاطر جوړیږي د کابل په بازارونو کې افغاني د ځینو بهرنیو اسعارو سره دا ډول بدلیږي یو امریکایي ډالر 85 افغانۍ او 50 پوله یو یورو 80 افغانۍ یو شل پوله یو پاوند 90 افغانۍ او اویا پوله یو سعودي ریال 13 افغانۍ یو لس پوله د اماراتو یو درهم 13 افغانۍ یو 50 پوله زر ایرانی تومان 19 افغانۍ یو 50 پوله او زر پاکستانی کلدار 1450 افغانۍ
لاسبون کاکل نه مننه چې اقتصادي خبرونه واورول که غواړی دا او ځینې نور خبرونه بیا هم ولولې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورک یا ازادي رادیو ټکی کم د غرازه د انټرنیټ لارې کې چیرې لاسرسي ورته لري د ازادي رادیو خبرونه هم صافي اوریدلی شي ازادي رادیو د سهار لوو بجو د ماخم تر وو بجو خبرونه کوي لوو بجو د سهار تر وو بجو هم د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه مهیروي وړاندې د اساسي او بشري حقوقو او د خزو ځانګړي پروګرامونه د خبرو خو اوس به هم په پاکستان د پاکستان په بلوچستان کې د رسنیو وضعیت ته په یو راپور کې کتنه وکړو. پرون د می درېیمه په نړۍ کې د رسنیو د ازادۍ ورځ په کوټه کې هم د یوې غونډې په ترڅ کې ولمانځل شوه. دا ورځ په داسې حال کې په کوټه کې لمانځل کیږي چې له دې مخکې په بلوچستان ایالت کې پر رسنیو د فشار د زیاتېدو له مختلفو اړخونو بېلابېل راپورونه د ازادي راډیو له لارې خپاره شول. برکوال میخیل همدې غونډې ته ورغلی و. په کوټه کې د ازادي راډیو خبریال
د پاکستان د نورو شهرونو غونډې په کوټه کې هم د بیان د ازادۍ نړیواله ورځ ولمانځل شوه. د کوټې په پریس کلب کې د یو سیمینار په بڼه دا ورځ په داسې حال کې ولمانځل شوه چې د دې ایالت ځینې خبریالان د سر د خطر له امله د پاکستان په نورو شهرونو کې میشت شوي یا یې په نورو هیوادونو کې پناه اخیستې ده. د بیان د ازادۍ په اړه سیمینار کې ګډونوالو ژورنالیستانو وویل چې د بیان ازادي د جمهوریت برخه ده. وایي په پاکستان کې جمهوریت هم تر هغه مهاله پښې نسي ټینګولی تر څو چې د دې هیواد په چاپي برښنایی او ټولنیزو رسنیو کې د بیان ازادي د سانسور په منګلو کې ښکېل وي. د اردو ژبې د نیو ټلویزیون مشر خبریال محمد کاظم منګل وایي په بلوچستان کې د ژورنالیزم څرک هم نسته. وایي په رسنیو کې یوازې هغه څه خپرېږي چې د حکومت او امنیتي ادارو لخوا یې اعلامیې خپرېږي.
پروپګنډا یې ته وایي چې څوک بیان راکوي، یو سیاسي جماعت بیان راکوي یا سرکاري کسان یو بیان ورکوي یا نور چې تنظیمونه دي یو هغه یو بیان ورکوي هغه چاپي جی، نو دغه ته ازادي صحافت وای چې ورته تحقیقاتي رپورټینګ وای هغه ګر سره نسته. بلوچستان کې بلوچستانو علاقې دي یا چې پښتنې علاقې دي چې د عسکري پسندي واقعات دي یا چې شدت پسندي واقعات دي چې رپورټینګ کېږي دغه د حقیقت باندې ګر سره نسته.
تر دې سیمینار وروسته د حال حوال په نامه په اردو ژبه د بلوچستان د لومړنۍ ویبپاڼې پرانیستنه وسوه چې د بلوچستان پر هر اړخیزو مسایلو به مطالب خپروي. د دې ویبپاڼې له چلوونکو څخه یو هم د اردو ژبې ځوان لیکوال او کالم لیکونکی عابد میر دی. له ده مې وپوښتل چې آیا د ژورنالیستانو غوندې لیکوالان هم د بلوچستان حالات په ډاډه زړه نسي رابرسېره کولی که څنګه؟ زه فکر کوم دا یوازې د بلوچستان یا د پاکستان خبره نه ده، بلکې په نړۍ کې چې هر ځای امنیتي ستونزې وي هلته د بیان ازادي دومره نه وي. دا په لیکوال پورې هم اړه لري چې هغه باید خپلې لیکنې سانسور کړي او وګوري چې هغه تر کومه حده په ازادۍ خبره کولای سي. دا اوس په بلوچستان کې ستونزمنه معامله ده، ځکه نو هر لیکوال باید په خپله هم احتیاط وکړي. په سیمینار کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د ایالتي اسمبلۍ استازي او د اطلاعاتو ایالتي وزیر سردار رضا محمد بړیڅ هم ګډون کړی و. ښاغلي بړیڅ ازادي راډیو ته وویل چې حکومت تر پخوا د ژورنالیستانو په شمول د اقلیتونو او عامو خلکو د امنیت او ژوند ژغورنې لپاره ګامونه پورته کړي او هڅه به وکړي چې د ژورنالیستانو د ژغورنې قرارداد هم اسمبلۍ ته وړاندې او تصویب کړي.
د ژورنالیستانو په حواله باندې یا د هم خلکو د ټارګټ کېدنې په حواله باندې د ټرورسټ څه شوي دي واقعات چې شوي دي په تېر څو کلو کې، اوس هغه واقعات شاید 10% له هم لري. ژورنالیست په حواله باندې که خبر شو کې تېر واقعات شوي دي، یو څه ډېر کسان شهید شوي دي په دغه وخت نږدې وختو کې، او دغه هم داسې واقعات د پېښ شوي او حکومت کوشش نه کوي چې هغه د امن او امان په حواله باندې نه صرف د ژورنالیست خیال وساتي بلکې د کار د عوام خیال وساتي.
د یادونې وړ ده چې په سیمینار کې د بلوچستان د ژورنالیستانو د ژغورنې قرارداد هم وړاندې سو چې له حکومته یې په ایالتي اسمبلۍ کې د وړاندې کېدو او تصویبېدو غوښتنه وسوه. او په پای کې ایالتي وزیر سردار رضا محمد بړیڅ ته یو یاداشت هم وړاندې سو چې د ژورنالیستانو د هر ډول ستونزو د له منځه وړلو غوښتنې پکې سوې وې.
اساسي او بشري حقوق.
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست. له ازادي رادیو څخه مو د اساسي او بشري حقوقو خبرونې ته زه سید کمال شعارف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نورې ټولې خبرونې په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12.6 او لویو ښارونو کې په 0.15 صفه روښانه او واضح اوریدلی سئ. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د بیان د ازادۍ په اړه بحث کوو. د پروګرام میلمه مو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر د معلولینو د څانګې مسؤل حبیب الرحمن ملک ساده دی. ملک زاده صاحب اشاره غلست.
مننه سلامونه تاسو ته او تاسو له رادیونه د افغانستان ولستا خلکو می سلامونه وړاندې کوم.
ملک زاده صاحب کاوریدونکو ته د بیان ازادي تعریف کړی چې د بیان ازادي څه معنی او مفهوم لري.
آزاد توګه او د مسؤلیت په در کول او وینا کول سګوختل نقد او خبرو کول ته د بیان ازادي وایي، یا هم په آزاد توګه په چاپی صوتی او تصویری بنه نظر سرګندول ته د بیان ازادي ویل کیږي.
ډیر مننه که اوریدونکو ته د بیان د ازادي د اهمیت په اړه معلومات ورکړي.
پرته له شکه د بیان ازادي یو لوی مادی او معنوي نعمت دی چې الله جل جلاله انسانانو ته ورکړی دی. د بیان ازادي له ښه اهمیت څخه برخوردار دی، لکه چې هر څوک کولای شي خپل نظریات په آزاد توګه بیان کړي او کوم ممانعات ورته پیدا نشي. د بیان ازادي یو خود مختار اراده ده چې یو څوک کولای شي یا هر څوک کولای شي چې هغه عمل ترسره کړي، یا هم مثال د خبرې او عملی یا خبرې یا فکر کې او ویناوي یا هم څوک واړی ووایي کولای شي. هیڅوک نشي کولای چې هغه له هغه ویناو نه معنی کړي.
ملک زاده صاحب د بیان ازادي له څه ډول محدودیتونو سره مخامخ ده؟
لکه څنګه چې ما وویل، هر څوک حق لري چې یو څه ووایي، یعنی موږ حق لرو هر څه وغواړو ویلای شو، مګر پرته له دې چې جامع ته صدمه ورسوي. مثال د خبرې موږ که څه وغواړو هغه امنیت ملي ته صدمه ورسوي، درته د بیان ازادیو ته محدودیت پیدا کیږي. که څوک غواړي په اوسه باندې خبرې وکړي یا نظر ورکړي، هغه عمومي نظم ته صدمه ورسوي یا عمومي نظم له بینه ویوسي، درته ښکاره خبره ده چې محدودیتونه ورته پیدا کیږي. او که څوک غواړي چې مثال عمومي اخلاق ته صدمه ورسوي یا جامع ته عمومي اخلاق بد اخلاق ورته پلاره کی، درته حتما ورته یو څه محدودیتونه پیدا کیږي.
قدر من اوریدونکو، اوس هم راځو یو لنډ وقفې ته، خبرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینا تسری اجازه نور کی چې دوت بش تذکره وخی
دلانه فیصله و منګوله وقت در شری پوهنه
زمون په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته، مونږ په ځمکه کې نو مونږ د خپل مشران سره هیله لرو چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا پکړم په لاسه وانه یا په دالاس وانه
وو باندې نور مونږ د حکومت څخه یې شروع چې مونږ د وو باندې بس لري
فکر چې محکمې له خوا ازادي رادیو 1200 شپږ نوي منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه
قدر مناوریدونکو بیا هم شرغلست. تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته غوښست. تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټولي خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په مدني صفه 12 شپږ نوي او لوی شارونه کې په 0.5 صفه روښانه اوازه اوریدلای شئ. ملک زاده صاحب، د ورستي پښتني په توګه که د بیان د ازادي د حقوقي تضمین په اړه معلومات راکړئ.
د بیان ازادي حقوقی تضمین یو خو اساسی قانون دی او نور وزی قوانین دی چې د افغانستان اساسی قانون اتباعو ته اساسی حق په توګه په رسمیت په توګه پیژندلی دی. د افغانستان اساسی قانون د سیمه ییزې هیوادونو په کچه د اتباعو د اساسي حقوقو د ورکړې او له هغه څخه ملاتړ په برخه کې بېسارې اساسي قانون بلل شوی دی. د نوموړي قانون د دویم فصل او په څلورویشتمه ماده کې راغلی ده چې ازادي د هر انسان طبیعي حق دی یا حق بلل کیږي. هیڅوک نشي کولای چې پرته له قانوني مجاوز پرته څوک له دې حق نه محروم کړي. همداراز د افغانستان اساسي قانون د افغانستان خلکو ته دا حق ورکړی دی چې خپل فکر او نظر له سانسور نه پرته او بغیر له دې چې د دولت څخه اجازه واخلي د ویلو، لیکلو، تصویر او نور وسایلو له لارې اظهار کړي. هر افغان ته دا حق ورکړی دی چې د مطالبو په نشر باندې دولتي مقاماتو ته لمخ کې د ښوونې پرته لاس پوری کړي. او همدارنګه د افغانستان اساسي قانون دولت مکلف کړی دی چې تر څو د ملګرو ملتونو منشور د بشري حقوقو نړیوال اعلامیه او هغه نړیواله تړون چې افغانستان منلې او تاسیف کړي رعایت کړي، لکه څرنګه چې نړیوالو اسنادو لکه د بشري حقوقو نړیوال اعلامیه، مدني او سیاسي حقوقو نړیوالو تړون او د ملګرو ملتونو منشور د بیان ازادي د یو اساسي او بشري حق په توګه منلې ده. او غړي دولتونه یې مکلف کړي دي چې خپل خلکو ته د بیان ازادي ورکړي او د افغانستان هم نوموړي تړون منلای دی.
قدرمن اوریدونکو، دا وزمر د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوق خبرونه تر بلې به داسې خبرونه چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو. پاک الله مو مل سه.
نیما نړۍ د ښځو لپاره د ازادۍ رادیو ځانګړي خبرونه
جوړونکې مسوده نیازه.
د نیمې نړۍ د نو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. روانه خبرونه کې د ایوی فعالې او مبارزې میرمنې تاجور کاکړ په ژوند او فعالیتونو خبرې کوو چې کلونه کلونه یې د خپل ژوند او نور افغان میرمنو لپاره مبارزه کړې او سختې ګاللې دي. دا خبرونه زه مسوده نیازی وړاندې کوم. خو په سر کې به له نورګل شفق نه د ښځو په اړه د ونې مهم خبرونه واورو.
په کابل کې د نجونو ترمنځ د منډو او نښې ویشتلو سیالۍ ترسره شوې. دغه سیالۍ د شنبې په ورځ د مجاهدینو د بریا د ورځې په ویاړ وشوې چې څلورو درې کسیزو ټیمونو پکې برخه اخیستې وه. د افغانستان د پنجګانه یا پنځګونو لوبو فدراسیون مسؤلینو ویلي په کابل کې د منډو او نښو ویشتلو د سیالیو نه هدف د ملي ټیم لپاره د نجونو او هلکانو د غوره څیرو ټاکل دي. هرات کې یو څلوېښت کلن سړي پر څلور کلن انجلۍ جنسي تیری کړی. د هرات سیمه ییزو چارواکو ویلي چې په دغه ولایت کې یو څلوېښت کلن سړي پر یوې څلور کلن انجلۍ جنسي تیری کړی دی. د هرات د امنیې قوماندانۍ ویاند عبدالرؤف احمدي ازادي راډیو ته ویلي تیری کوونکی قربان نومیږي چې د غور ولایت اصلي اوسیدونکی دی. ښاغلي احمدي ویلي چې دا مهال قربان د پولیسو له لورې نیول شوی او په خپل جرم یې اعتراف هم کړی دی. اروپایي ټولنه وایي د افغان ښځو د سولې او امنیت په برخه کې د عمل له ملي پلان څخه ملاتړ کوي. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې د ځانګړي استازي دفتر ویلي چې د همدې پلان د پیاوړتیا او ملاتړ لپاره یې یو شمیر ګټورې پروژې پیل کړي چې تر دریو کلونو پورې به بشپړې شي. د سولې لپاره د ښځو د شوراګانو رامنځته کول، د پولیسو او قضا د فعالیتونو څارل، په ښوونځیو کې د پیاوړي مفکورې لرونکو زده کوونکو هڅول او د شخړو د هواري لپاره پوهاوی د دغو پروژو مهمې برخې دي.
قدرمنو اوریدونکو، تاجور کاکړ اصلن د کندهار اوسیدونکی ده. پلاری په کندوز کې دنده لرله. اغلی کاکړ هلته لویه شوې ده. د کندوز په بلقیس لیسه کې زده کړې کړې دي او تر دارالمعلمین پورې خپل زده کړو ته ادامه ورکړې. تر فارغېدو وروسته د بلقیس په لیسه کې د ښوونکي په صفت مقرر شوې، خو زده کړې یې په اسانۍ نه دي کړې. د پلار تر وفات وروسته یې د ژوند ترخې ورځې پیل شوې. دا لا د یولسو کلونو ماشومه وه چې نامزد شوه. په پنځلس کلنۍ کې واده شوه او له واده یو کال وروسته یې لومړی ماشوم پیدا شو. دا چې په دومره واړه عمر کې ماشوم پیدا شو او زده کړې هم سرته نوې رسولې، دا هر څه یې څنګه سنبال کړل او د ژوند له کومو کړاوونو سره مخ شوه، دا نوره کیسه کوي.
زه د یولسو کالو وم چې پلار مې شهید شو. زما پلان درز بس په هغه باندې په دوه لکه افغانۍ باندې زه ورکړم. اما خپل دا نامزاد مې هیڅ نه پېژنده چې څوک دی. هغه بله ښځه هم درلوده تر ما دمخه. زه د خوند کورته څولس کله نه وام چولارم بیا نو درسونه می ویله خصب می ممانعت نکوه بیا هغه و چې زه 15 کله نه سم خدای ماته اول روز راکړ بیا نو در ژوند ترخی سپیری می ډیر خوړلې دي زما ژوند داس درته وایم چې د چا چې لامبو هیڅ نه ایزده او د شا څخه په پټو سترګو څو کې تیل وی و بهر ته نو دا بهر ته چول ویدم ما ډیر کوشش وکړ چې غرق نسم نیانګان می ونه خوري او ځان باندې سندره وباسم
د میرمن کاکړ په وینا دا چې کله واده شو درسونه یې هم نیمګړی پاتې وو او د خاوند په کور کې داسې دود نه و چې ګنې انجلۍ دې هم درس ووایي خو له دې ټولو مشکلاتو سره یې بیا هم خپل زده کړو ته ادامه ورکړه میرمن کاکړ وایي د درس په ویلو کې خسر ډېره مرسته ورسره کوله خو چې کله یې خسر هم وفات شو یو ځل بیا یې د ژوند ترخې ورځې پیل شوې
خسر چې مرس و ماته په کندوز کې اجازه د امتحان نه راکوه زه به داسې ځایو ته لېږلم چې هلته باید امتحان ورکړم چې هلته هېڅ شي زده باندې نسي وتلی فرضاً یولسم صنف دشترچي کې امر راغی چې زه باید د درس خلاص وخت چې زه به تر مکتبه تلم په ما پسې به یو 200 نفر را روان و یو به کافرې نارې وهلې یو به شي او خلکو به د خوشایو باندې وهلمه زما پارچه از ما ویشتن به د خوشایو ډکوه خو درس مې پرې نه شو چې هر څه وکړي شپه تر سهاره مشکل په هغه وخت چې د 5 اولادو مور سوی وم ډېر مشکل وو تر سهاره کتاب به مې په لاس کې وو دوه زانګو وه په پښو به مې تناتر دوی به مې زنګول او ما به درس وایه تا هغه چې دغسې به بیده سم سهار چې به مې لونځو کې به بتلمه هغه شارت امتحان به مې ورکوه بیا دارو معلمین داخل خدمت کې مې درس وایه
د سور په ومه کله چې په افغانستان کې سیاسي حالت بدلون وموند په دې وخت کې میرمن کاکړ په کندوز کې د ښوونځي مدیره وه د وخت حکومت نوموړي کابل ته راوغوښته چې له دوی سره په ګوند کې شامل شي خو میرمن کاکړ دا خبر ونه منله نو هماغه و چې بیرته کندوز ته لاړه او هلته یې د همدې خلاف ورزۍ په خاطر د دې ماشومان له ښوونځي نه وایستل میرمن کاکړ وایي مخکې له دې چې زنداني شي د وخت حکومت پرې ډېر ظلمونه وکړل سرکونه یې جارو کړل او حتی تشنابونه یې هم پرې پاکول وروسته له دومره کړاوونو یې په جبري ډول په زندان کې استاده کړه بلاخره زنداني شوه دا چې څنګه زندان ته لاړه او څومره وخت یې هلته تیر کړ دا وایي
متاسفانه چې پنځم د جدي بیا زه ګرفتاره کړم زندان ته واچول په هغه وخت کې چې زه زندان ته ولوېدم شپږ اولاد درلود چې ومې لیده چې یو خواته البته دولتي کسانو کشولم چې باید زویسم او د بلې خوا ما لیدله چې دوی په دې خلکو باندې ظلم ناروا شروع کړی ده زما خپل خواست دا و چې باید زه په خپله یو آزادي خواه یو مجاهد سم نو د هغه ځای څخه بیا وظیفتم کابل ته راغلم کابل کې نو بیا په 2016 کې دلته یو تعداد مجاهدین دیسکیس و چې هغه موږ قلم داد کړو د خپل د ځان د خلاصون لپاره بیا زه هم لکه نورو خوند غوندي زندان ته ولاړم
زموږ په ټولنه کې چې کله یو میرمن زنداني شي نو خلک او کورنۍ په ښه نظر نه ورته ګوري میرمن کاکړ وایي کله چې له زندان آزاد شونه د کورنۍ غړو به ورته هر څه ویل حتی میړه به ورته ویل آفرین په ما چې تا ساتم خلک هر وخت پیغور راکوي چې میرمن دې زنداني وه میرمن کاکړ د زندان د وختونو یادونه کوي او د هغه وخت ځینې ترخې خاطرې هم یادوي
زندان خو که سړی وایي چې ولاړ شه ځای دی هر څوک چې عقل لري هغه به باور نه کوي هغه چې د دشمن لاسته ورسه ډول ډول جزاګانې راکړه څه فزیکي جزاګانې څه روحي جزاګانې مثلا روحي جزاګانې راته وویلې چې ستا زوی د مکتب په لاره موټر وهلې دی خدای نخسته د بین ولاړې چې ما ته دا ډېر مشکل وه په دې چهارشنبې دغه یې وکړې چې بله چهارشنبې ستا د اعدام وخت دی زما د خولې یو وروته مال چهارشنبې 15 بجې که زه خلاص سم بیا څه کوې فقط چهارشنبې وکړې بس دې اتاق اوس غژرا او فرانسې چې میبیس میبیس زه چې هلته ولاړم ولته خلاص سوې دغسې چې تاسې م نه پوهېږي زم د خدای تعالی خپل زور و دوی ته وشوې زه خلاص سومه زه چې کور ته راغلمه په دې صفه زما سړی ناست زما اولادونه او د خپل اولادو هغه چیرې سمانه ایرېږي زه ډېر نژدې سم دوی ونه پېژندلمه ما چې ږغ وکړې دوی چغې کړې ومې لیدلې چې اولادونه مې ګرده ناجوړې سوي دي حالت یې څه رقم
درنو اوریدونکو د ازادي رادیو دا نور خبرونه په انټرنیټ هم اوریدلای شئ www.azadiradio.com له درې نیم کاله زندان وروسته میرمن کاکړ له خپل کورنۍ سره پاکستان ته لاړه، خو هلته هم غلې نه وناسته. جنو ته یې ګڼ ښوونځي جوړ کړل، خو په دې خاطر چې د میرمنو د حقونو لپاره یې مبارزه کوله، د پاکستان د حکومت لخوا له پاکستان څخه وایستل شوه او په استرالیا کې سیاسي پناهندګي واخیسته. په استرالیا کې هم د مهاجرو لپاره ځینې کارونه ترسره کړل.
زما اول مکتبونه دي، اوس هم لیسې زرغونه انا چې ما په شپږ اتیام کال کې جوړ کړی دی. اول مکتب دي چې ما جوړ کړي در کوند انجونو په پېښور کې. بیا مې ملالۍ لیسه جوړه کړه چې هغه بیا پسته چور سو، او رښتیا ما ملالۍګانې تربیه کړې وې. پاکستان زه وغوښتم هلته افغان کمیشنری ته چې تا خلاف د اسلام کار کړی دی. ما څه اسلام خلاف؟ تا ویل دي چې ښځو حق مال په قرآن کې دي. تا ویل دي چې دغه دې وبا وزارت مال و زه نه غواړم چې ښځې نارینه و تر لاس لاندې، باید ښځې په خپله ښځو ته کار وکړي. تعلیم یافته ښځو وظیفه ده چې هر کلي و بانډو ته لاړ سي کار وکړي. دی اجي راته وویل چې ته کار چې کوې خلاف اسلام دی. بیا نو هغه و چې زه تعبید سم راغلم استرالیا ته، همیشه د خپل وطن سره وم، همیشه کنفرانسو ته لې ورېمې، مکتب جوړ کړي، راډیو مې جوړه کړه. په استرالیا غربي کې مؤسسه یم د افغانان د اتحادیې، په استرالیا کې د پرت په ښار کې د مسلمانانو د قبرستان غوښتنه وکړه، هغه یې راکړه.
په 2000 میلادي کال کې د طالبانو په وخت کې له بهر نه افغانستان ته راغله، او دلته یې د افغان ماشومانو لپاره یو مکتب جوړ کړ. میرمن کاکړ وایي د طالبانو په وخت کې میرمنو نشو کولای له چادرۍ او محرم نه پرته له کوره ووزي. خودی مبارزه وکړه او په خپل ملي لباس کې په هماغو سختو شرایطو کې ښوونکي وه او شاګردانو ته یې درس ورکاوه.
زه خو چې په کال 2000 کې طالبانو په کې د ایټالیا څخه زه راغلم، بیا مې دا د امید مکتب مې افتتاح که په وزیر اکبر خان کې سل نفر شاگردان خود طالبان په وخت کې مې هغه مکتب جوړ کړی دی. هغه وخت هم شیزی وزارتو ته نسوه اطلاعی دا دفترو ته، حتی ما چادریم نکول، ما شاگردان گرد الکوان و خو اینجون تا په کورو که کتابونه ورکول، باز اینجون سرون خریلی و بچگانا کالی آقستی و چه مکتب درسی. بیام یو کتاب خانه گه که جور کرده و اکسون و دا افغانستان دا پخوا آقا باد دیو اغلقه بله خواهد آقا اکسون و چه و تن تنگ و رانسوی و بیا چارا پور کرده و چه دی داس اکسون راولی دی و زیک یو رزم کتل چه دفتر که 15 نفر راقلی دی امر بالمعروف سخه و ایتا داس یو اتاق مالو ما جو کرده دی. ما دا اکسون رو گره داس تا دا تاریخ و ایچستان مملکت داس یو خوار غریب مملکت نه و داس آباد و داس فرهنگ مند و دا او دا چه چا خراب کردی دا دشمن دی و پیجنه. دو یو سات دا کتابان و کتا مخ ما تا رو داس ول داس کیجی چه مجم راس پفته که یو رد مشتم یو چه دست را که بیا با دوی پرت راتله و ری کتاب خانه که بی ال تا بی دوی دا کتابان و ایله.
میرمن کاکر د طالبانو له دورې وروسته مختلف دندې ترسره کړې دي. څو کاله د ښځو په وزارت کې موینه وه، وروسته بیا په IRC دفتر کې مشاوره شوه. څلور کاله په ولسي جرګه کې د سیاسي روابطو مشاوره وه. په اورزګان ولایت کې د پوهنې وزارت استازی او د سولې په لویه جرګه کې هم ګډون کړی و. میرمن کاکړ وایي دا چې کله د ښځو په وزارت کې موینه وه، د هغو میرمنو لپاره یې مکتب جوړ کړی و چې په واړه عمر کې واده شوي وې او زده کړې نیمګړې پاتې وې. نوموړی همداراز په اورزګان کې د خپلو کارونو یادونه کوي چې د خلکو په همکارۍ د نجونو لس ښوونځي جوړ کړل. تاجور کاکړ د خپلو فعالیتونو په جریان کې ډېرو هیوادونو لکه امریکا، ایټالیا، ناروې او نورو هیوادونو ته سفر کړی او د مختلفو هیوادونو او ادارو لخوا په مډالونو او ستاینلیکونو ستایل شوې ده. نوموړی د خپلو ځینو مډالونو او تقدیرنامو یادونه کوي.
د سویډن، هالند او ناروې څخه مې د خدمت جایزه ترلاسه کړې ده. په اته اتیام کال کې مې بیا د زرافې جایزه ترلاسه کړې ده. دا په کال 2002 کې د وومن اچیفمنت ایوارډ چې په سپینو زرو دی، د امریکې 500 مکتبو رایې راکړې دي، اروپا مکتبو رایې ورکړې دي چې دا مې ترلاسه کړې دي. دا مډال چې وینې دا په کال 2002 د استرالیا لوی جرګې زار شبابا راکړې دي. دا چې چې د جاپان پاچا را کړی دا هم یو پروګرام و چې موږ هلته یو میاشته پرتللي وو. یو ولس ممالک اسلامي ممالک څخه ښځې دعوت شوې وومن ان پالیټکس، دا مې ګولډن بوش د امریکا څخه اخیست. او دا هم مډال دی چې کرزي صاحب را کړی دی د سولې. او دا سږ کال په اتم د مارچ د افغانستان د ښځو کلتوري بهیر دی را کړی وي ایوارډ. بلې دا هم یو ایوارډ دی چې د افغانستان د ملي غورزنګ تاریخ څخه ما ته راکړل. داسې مختلف تقدیرنامې دي نو د هر ځای څخه.
د نیمې نړۍ خپرونه هم دومره وه. تر بیا مو په لویه الله سپارم. ښې چارې.
سنان کمل شاڑی دل تا دا پیغلی سوانان ولی شاڑی
امن واری
دل تا وڑا مرشو من ولی شاڑی
امن واری
دل تا ستنزیر فران ولی شاڑی
امن واری
دل تا دا رول پا ارمان ولی شاڑی
امن واری امن واری
بس یو تا دو دا سندر ولی نشتا خندا خندا خبر ولی نشتا دلتا دل کل او خار ولی جاری
امن واری
دلتا غریب او ملدار ولی